رانو او قدرمنو اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دی په ریډیو دی. تاسو زموږ غږ په ریډیو باندې اوري، په ټی وی سکرینز باندې دغه خبرونه ګوري. هم سه ملګری اوسئ. د دې پروګرام وړاندې کوونکی وږمه جالوان
او زه اشفاق مومن.
او په خبرونه کې کوم ریپورتونه دي، د هغې لنډه خلاصه په سر کې تاسو وړاندې کوو.
د امریکا لخوا هند ته د ډرون الوتکو په ورکولو پاکستان اندېښنې څرګند کړي دي.
او خو د پاکستان د ریاستونو سرحدونو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ وایي حکومت به په 15 کاله موده کې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د شاملولو عمل ترسره کوي.
او د پاکستان په پارلیمان کې په زور د بدرکه کولو خلکو په شمیر کې د اضافه په اړه باندې اندېښنې څرګند کړي شوې دي، او د واکمنو څخه غوښتنه شوې ده چې د بشري حقوقو دغه سرغړونې دي ودرول شي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خبرونه کې تاسو وار په وار وړاندې کوم. سه ملګري اوسئ. اول هم وزو په رومانی رپورټ اړخته. دا وایس اف امریکا د ریډیو ټی وی د قدر مناوریدونکو زموږ رومانی رپورټ کې تاسو ته تفسیر وړاندې کوو. د امریکې لخوا هندوستان ته د ډرون ورکولو په نړیوال ډګر د پراخ رول لوبولو غږ په حق لباندې پاکستان خپل ناراضګي ښکاره کړې ده. د پاکستان د بندنو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ویلي دي که چېرې امریکې د هند سره دغه معاهده وکړه نو دا به د سیمې په کړکیچ کې اضافه کړي، په داسې حال چې د طاقت توله به خرابوي. پاکستان ته په وروستیو کې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ورته کړی وو، او د هغې سمدستي وروسته نوموړي هند ته په درې ورځني سفر هم ورغلی. نور تفصیل لري په دې حقله رابعه پیر په دې رپورټ کې.
پاکستان ته امریکا لخوا هندوستان ته ډرون الوتکې په ورکولو اندېښنې څرګندې کړې او ویلي چې دا به په سیمه کې د طاقت او امن توازن خراب کړي. بل پلو ته څېړونکي د پاکستان اندېښنې صحیح ګرځوي او ویره لري چې هندوستان دغه الوتکې د پولو سره نږدې په لاقانونه تنظیمونو استعمالولی سي. د هندوستان او امریکې ترمنځ د جوهري تړاو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ګرمجوشي لیدل کېږي، او دغه اړیکې که د هندوستان او د افغانستان ترمنځ وي او که د هندوستان او امریکا ترمنځ وي نو پاکستان ورته د شک په نظر ګوري. اوس د دغه رپورټونو په اړه چې امریکایي ټرمپ انتظامیه هندوستان ته بې پایلټي الوتکو ورکولو خواسته پام کوي، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وویل چې وسلهواله بې پایلټي الوتکې هندوستان ته ورکولو څخه په سیمه کې د طاقت توله خرابېدای شي.
یوز اف آرم ډرونز کین لوور دی ترشولډ فار کانفلیکټ سینس اٹ کین انکریج ملټری مس ایڈونچرز.
دوی زیاته کړه چې نړیوال طاقتونو ته پکار دی چې د هندوستان سره د لوزنامو او ټیکنالوژي ورکولو څخه وړاندې نړیوال سیمواري او لوزنامې په نظر کې وساتي. هندوستان که څه هم داسې نه دی ویلي چې پاکستان په ضد به دغه کاروي، خو پاکستان دا ویره لري او د دې دغه ویره به چې دغه ډرون الوتکې په سیمه کې د طاقت توازن خرابوي څومره ځای به لري. په دې اړه څېړنکار بریګیډیر سید نذیر ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي نړۍ او په خصوصي توګه د جوهري وسلې د څارونو ادارې پر پاکستان نیوکه کوي چې پاکستان چې په سیمه کې تر ټولو زیاته جوهري وسله لري په سرګند ناشایي چې شمیره یې څه ده او تر څومره حده په دې اړه تللی سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
Thank you.
د هند او امریکا ترمنز د تعلق یا د اړیکو په مضبوطیدو باندې د پاکستان لخوا هر وخت نیوکه مخې تراغلی دي. آیا دغه تر افغانستان پورې واکله چې افغانستان کې د رول لوبولو غوښتنه د هند نه وشوه، نو په هغې باندې د پاکستان لخوا نیوکه وشوي او کنه؟ د ډرون سره سره ځینې نورې خبرې داسې هم دي چې د پاکستان حکومت هغې اندېښمن کړی دی. زمنګ همکار پیر زبیر شاه صاحب دا وخت مو سره موجود دی، تفصیل دغې ناخلو او څېړنه هم دغې ناخلو. پیر زبیر شاه صاحب هرکلی درته وایو.
په خیر،
مننه پیر زبیر شاه صاحب. در ته ووایي چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ چې تر ډېرې مودې ملیټری اکویپمنټس یا د پوځ چې کوم سازو سامان دی یا د جهازونو یا د اف 16 یا داسې د نورو چې کله روابط وو په هغې کې دغه لوزنامې هم شوې وې، په دغه کې دغه وسله دغه سیزونه پاکستان ته ورکول کېده، په هغې وخت کې د پاکستان دغه اندېښنې نه وې، خو چې اوس د امریکا او د هند ترمنځ دغه تعلق مضبوطیږي، د پاکستان لخوا نیوکې سیوا شوې دي، د دې دغه اندېښنې، د دې دغه شکونه، د دې دغه ګیلې څومره ځای نیسي؟
نو دا کې داسې دی چې اوس کوم حالات را روان دي. اول خو موږ دا ګورو چې اول ځل د هند په تاریخ کې، هند او امریکا په تاریخ کې دوی دفاعي معاهده وکړه. د نمخ کې دوی معاهده نه و دفاعي، نو هغه کې دا و چې تش پاکستان سره به دوی ډیلینګ کولو د اصلي او د ټینکونو او د جازونو د هر یو شي. اوس دوی هند سره دا شی شروع کو، نو خامخا پاکستان په دې بنیو کې کوي، خو ورسره ورسره دا تش دفاع خبره نه ده. دې کې به اوس که فرض که دا معاهده دوی په 11 ستمبر 9/11 په ټیم وې، نو کې دیشي پاکستان سره ضرورت نه پېښ شوه. هند به دوی ته اډیم ورکړي وې، هند به دوی ته فضائي خپل لارم ورکړي وا او زميني لارم ورکړي وو کوم لاجستیک سپورټ ته د افغانستان د جنگ پارا. خو اوس چونکې هند سره دا شی دفاعي معاهده وشوه، نو پاکستان سره چې کوم اپر هینډ او پاکستان چې کوم یو لیوریج جو هغه اوس کمیږي لګیا دی د امریکې سره. بل او دا تش دفاعي هغه سره نور چې کوم تړلې دي هغه د افغانستان کې دا کوم جنگ دی، هغه کې اصلي خبره را روانه ده چې د هند او د پاکستان چې کوم مفادات دي، اسپیشلی د امریکې او پاکستان مفادات دي، دالته کلیش کوي لګیا دي. هلته روان دی امریکا هند ته یو زیات رول ورکوي. او چې څومره پورې د ډرونز خبره ده، نو ډرونز خو دا یو ډېره سنسیټیو ټیکنالوژي ده، او دا د نیټو چې کوم ملکونه دي دین علاوه دا هند واحد ملک دی چې امریکې دې ته دا ټیکنالوژي ورکړه. او دا 22 ډرونز دي، او دې کې تقریبا $2 بلین دا سودا شوې ده، او دا چې کوم دي دا به استعمالیږي د بحر هند کې به د سرویلنس پر، دا د نیوی والا ډرونونه دي. نو الته چې موږ ګورو الته دا تر هرګرې مسله دا د هند لپاره، الته د چین داوی دي، چین یو داسې طاقت را روان دی الته، نو هغه باندې نظر ضروری دی چې هند وساتي او امریکا یې اخته تیاری لګیا دی. ورسره ورسره الته منشیاتو لار د ډېرې کیسې دي، خو بهرحال داسې نو چې کوم ممبئی والا حمله وال خلک و هغوی هم داسې هغه و چې دوی په سمندر په لار تللي وو، نو سمندر هغه ډېره ضروری ده د هند لپاره چې هلته تحفظ وکړي، نو هغه لپاره دا ډرونونه ډېر ضروري وو. او که مونږ یاد کړو نو پاکستان ډېر زیات ورته وویل چې دا ډرون مونږ ته راکړه او مونږ په خپله حملې کوو، خو امریکا پاکستان ته دا ور نه کړل. اوس پاکستان اندېښنې دا دي چې سبا به دغه ډرونونه اوس خو دا ان آرمډ دي، دا سر سرویلنس لپاره دي، دې کې اصلا نه دي، خو سبا به داسې هم ډرونونه هند سره راشي چې هغه کې به اصله هم وي، نو هغه کې بیا هغه ټارګیټونه چې کوم اوس امریکا کوي لګیا د ترهرګر ګروپونه او خلک چې کوم په پاکستان په خاوره کې دي، شي سبا هند هم دا شروع کړي، نو پاکستان اندېښنې نور هم دې سره زیاتې شوې دي. او هند صرف امریکې نه، دې نه علاوه اسرائیل نه هم هیرون ډرونز دي، هغه هم نږدې وخت کې هغه اخیستې دي.
پیر زبیر شاه صاحب، د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه صاحب هم په نږدې یو کې کستاسي خیال وي، هغه د برتانیې یوې خبری ایجنسی سره په خبرو اترو کې دا خبره کړې و چې د امریکا سره که څه هم په تعلقاتو کې یو دغه شته پوښدان شته، خو دا ویلي وو چې د دغه اړیکو د بیا رغولو لپاره کوششونه روان دي، او دی وایي چې پر امید دی دغه اړیکې بیا رغېږي لګیا دی، خو وخت بالي. ستاسو څه خیال دی که دا سیزونه دلته کې د هند سره د امریکا دلته کې نږدېوالی راځي، نو د پاکستان د خارجه وزیر دغه بیان داسې نه ده چې ګینې هغه بس کم مطلب مدارې چې هغه بس صحیح خبره نه وي.
بالکل په هغه باندې مونږ لیدل ریکټلر سن چې هند ته تللی او هغه یو خبر وکړه، هغه وویل چې هند او امریکا دا قدرتی الایز دی، ملګری دی، دا لکه نیچرل چې لکه دوی دواړه جمهوریتونه دي، دواړه داسې ایمرجنګ داسې غټ غټ ملکونه دي، پاورفل ملکونه دي، اسپیشلی هند یو اکنامک پاور جوړیږي لګیا دی، او بلې دوی مفادات چین په خلاف، د ترهګرۍ په خلاف، د پاکستان په خلاف اوس را یو ځای کیږي لګیا دی. نو چین امریکا هند کوشش دادې، امریکیم کوشش دادې چې د کوم هند سره د تعلق دی هغه د پاکستان نه بالاتر وي، هغوی به یو خپل مخکې روان دي او دوی معاهده کوي لګیا، څنګه مونږ دفاعي معاهده وکړي، نور به اوس معاهده کیږي. ترهګرې په خلاف مونږ دل چې دلته دوی صلاح الدین، سید صلاح الدین یا ول ترهګرو بلو، بیا حزب المجاهدین ور پسې ترهګرو بلو، او زه مخکې مونږ ګورو چې دوی به نور داسې نمونه کوي او نور داسې ځایونه برا وباسي چې پاکستان فشار واچوي. خو ما په خیال دا دی چې پاکستان سره به چې څنګه ډیپینډنس کمیږي په پاکستان باندې، امریکې په افغانستان کې او په سیمه کې، نو هند باندې سره به تعلق زیاتیږي.
څه خبر وکړه چې د هند سره به تعلق زیاتیږي، خو دلته کې دا هم ویره لرل کیږي. سورې وړاندې په نیو یارک ټایمز کې په دغه یو آرټیکل هم لیکل شوی و، په هغه کې هم دا خبره شوې و چې دغلته کې د هند او د امریکا ترمنځ تعلق کیږي او په افغانستان کې د هند رول څه واکېږي، نو امکان دا دی چې بیا د هغه وسلوال ډلو لخوا چې په هغه باندې دا تور لګول کیږي چې د پاکستان په خاوره وجود لري او سره د دوی لخوا مرسته کیږي، د غوی لخوا په افغانستان کې بیا د تشدد پیښې هم څه واکېږي، څنګه چې په نږدې کې مونږ وکتلې.
بالکل دا بکیږي، دا اوس ټول امریکې ته چیلنج دا دی چې دوی څنګه څومره پاکستان فشار واچوي یا څومره پاکستان راضي کی یا مجبور کی دا دواړو کې څوک. او خو دا تاسو خبره ټیک ده، خو چې تشدد دوی کوي نو پاکستان باندې فشار نور هم زیاتیږي. او په دې ټیم انګولي دل ریکټلرسن ډېر ښکارا خبرې وکړي، هغه په کابل کې وکړي، بیا هغه اسلام آباد ته ډېر ښکارا یو پیغام ورسو، بیا په هند کې ښکارا خبرې وکړي چې په پاکستان په خاورې ډېر زیات ترهګر ګروپونه دي، او دا تش د سیمې پاره نه، د پاکستان خپل استحکام پاره هم هغه دي. او دینه مخکې مکماستر چې تللی و د دوی قومي سلامتي امریکې چې کوم مشر دی، هغه ښکارا ویلي و چې باید پاکستان د خپل خارجه پالیسی چې کوم د هدف دي، کوم مقاصد دي، هغه په جنگجو داسې جنگیالي ګروپونه، ترهګر ګروپونه په ځای په سفارتي لیول د کوشش وکړي چې دا پروموټ کړي. نو په پاکستان باندې به خامخا فشار زیاتیږي که فرض کړئ د په خاورې نه خلک اوس هم افغانستان کې ترهګرې کوي، او که پاکستان دا مونږ نه کوو، څنګه څنګه صدر ټرمپ ورته ویلي خپل تګلارې په اناؤنسمنت کې چې پاکستان که مرسته وکړي نو ګټه ده ورته، او که پاکستان مرسته نه وکړي نو ډېر زیات تاوان به وي ورته.
ډېره مننه پیر صاحب ساسي،
ډېره مننه.
مننه.
دا وایس اف امریکا دی وړي دی او ټي وي دی قدر منوریدونکو موږ سمل ګریو سي د پاکستان په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په لړ کې د ریاستونو او سرحداتو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ وایي حکومت به په 15 کالو کې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو عمل چې دی هغه سرته ورسوي. حکومت په دغه خبرو باندې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو ملاتړ کوونکي سیاسي مشران او قبایلی مشران سره غبرګون لري. تاسو په دې رپورت کې روان دي چې ارشد مومن لري.
د پاکستان د ریاستونو سرحدي سیمو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي حکومت یجمن دی چې په 15 کاله موده کې به د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو عمل سرته ورسی. نوموړي دولتي میډیا سره په خبرو کې ویلي قبایلی ولس او ټول سیاسي ګوندونه د پټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو غوښتنه کوي. بلوچ ویلي په یو لړپوړي حکومتي غونډه کې د قبایلی مشرانو سره پریکړه شوې چې و قبایلی جنسي او شپږ نیمې قبایلی علاقې به په خیبر پختونخوا کې شاملېږي. خو د باجوړ ایجنسۍ نه پارلیمان غړی شابودین خان وایي حکومت د پټه اصلاحاتو کې تشې وعدې کوي او د ډېرو خبرو نه په شا کېږي.
کله چې د پاس کېدل همدا خبره وه چې دا سوټونه به راکړي، په هغې کې هم شته، په دا پاکستان مسوده کې مشته اوس د یو مولانا سیا په مطالبه او یو د ریویز په کومه کې کې پیسې روانې دي 3% پیسې روانې دي نو دا مسله دی اوس انکړه ده د پیسو دا او د سیټونو دا
قبایلی پارلیمان غړي د مسلم لیگ نون په حکومت نیوکه کوي چې یوازې دوی تلاپیانو په وینا د پټه اصلاحات ناملي کوي. د مسلم لیگ نون د مرکزی حکومت ائتلاف دوه ډلو پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزی او د جمعیت علما اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د پټه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي او وایي د سیمې د راتلونکي پاړوند د پریکړې لپاره د پټه کې ریفرندم وشي. خو بل لور ته د عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټي قومی وطن پارٹی حکومتی واکمن گوند مسلم لیگ نون جماعت اسلامی او په خیبر پختونخوا کې واکمن گوند پاکستان تحریک انصاف په ښکاره غوښتنه کوي چې پټا دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه مرستیال مشر نثار مومن وای د وفاقي حکومت په خبرو یې اعتماد ختم شوی دی.
اوس کې کار شروع دی مونږ تلې شو عدالت مونږ نه نشو تلې عدالت نو چې کله دغه یو معمولي خبره رومبه سې کوم په عمل کې نه راځي نو مونږ څنګه دا ټیم کولای شو چې دې زمونږ لپاره کار کوي.
د روانې میاشتې په نهمه نیټه د قبایلي سیمو د پارلماني استازو په مشرۍ د پېښور نه تر اسلام آباد پورې د قبایلي اصلاحاتو لپاره احتجاجي لاریون شوی و. اسلام آباد ته په رسېدو قبایلي پارلماني استازو د وزیر اعظم شاهد حقان عباسي سره لیدلی او ویلي وو چې وزیر اعظم یې د پټا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو د کال 2018 په عامو انتخاباتو کې د پټا نه خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د چوکو ورکولو غوښتنې ومنلې. خو دوی دا نو ویلي چې وزیر اعظم ورته د منل شو غوښتنو عملي کېدو د پاره کومه نیټه ورکړې ده. بل لور ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنیټر عثمان کاکړ وای دوی د اپسیار ختمولو په حق کې دي او غواړي چې پټا کې طریقیاتي کارونه وشي خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت باندې ټینګ ولاړ دي.
مثال که دوی دا برقرار وساتي دا خامخا زم کول غواړي دا یو پښتونو پټا دښمنه منصوبه دی امدې کول غواړي د پنجاب سکم استبلیشمنت دی د دې په مر مخالفت وکړو په پاتہ دولت په شریک باندې د دې سیاسي مزاحمت وکړو.
قادر بلوچ ویلی په پټا کې موجوده قانون اپسیار به په نوي قانون بدلول شي او سیمې ته به د سپریم کورټ او های کورټ رسی ورکړل کیږي. هغه زیاته کړي چې د سیمې خلکو ته به د خپل استازي منتخب کولو حق ورکول شي او هلته به د ځای حکومتونو نظام جوړول کیږي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیو ریډیو شبقدر.
وایس اف امریکا دی بریډیو او ټی وی دی قدر مناوریدونکو زمګ یو ساته خبری خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری وسید د پاکستان د پلانینګ او د کمیشن نائب مشر سرتاج عزیز په فاټا کې د اصلاحاتو په حق لویلی چې سګنی کال به د اف سی آر قانون ختموي او د اصلاحاتو پوره عمل به پینځه کالو پورې وخت نیسی. د دوی سره خبرې اترې کړې دي زموږ همکار اشفاق مومن. تاسو ته د غمره قربانې کو
نه دا ټیک تاثیر نه دی هغه کې ډېر مختلف دغه کنه ډایمنشن وو. یو خو هغه کې لیګل ریفارمز وو چې اف سی آر ختم شي او د نام قانون هغه باندې کار روان دی. پارلیمنت کې بل پېښ شوی دی د سپریم کورټ او د های کورټ ایکسټنشن د اف سی آر ختمولو لپاره سیکیورٹی مین اسٹریمنگ دے اگے کار روان دے چل سکے نور بھرتی اشی آگے ٹریننگ اشی چاہ دا پولیس کار کئی اگر کبا جوڈیشل ٹریننگ ہم ورکو چاگا مقدمے چکی گی دا اگر انویسٹیگیشن کولیش درہم چے دے اگر اکنامک مین سٹریمنگ دے نو اگر لس کالو سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ پلان ماندے کافی کارو شو اگر کمیٹا میٹنگ میں انشاءاللہ ذر کی گی چاگا منظور کی اگر دا پارا ڈیویزیبل پول 100% الوکیشن دا پارا ہم پرائم منسٹر اگر ورکرے دے فینانس منسٹر تا مینڈیٹ چاگا تاسو ذر اگر کنسنسس حاصل کے اگر پیسے ریزرو شی یا لوکیٹ شی نو بیا باغه امپلیمنٹیشن شروع شي. سلورم شاید چې هغه کې دی هغه ایڈمنسٹریټیو دی, هغه کې کافی فیصلې شوی دي چې هلته کې څنګه به ایڈمنسٹریټیو سٹرینتھنگ کیږي, هغه کې کے پی کے حکومت هم انوالو دی, ولې چې هغه خپل ټولې محکمې چې کومې داسې دي اوس هم صوبہ سرحد محکمې چې دي هلته کارونه کوي, خو هغه به اوس زیات شي چې هلته کې ټول شي. نو بیا یو بس کیسه به پاتې شي چې د هغه پولیټیکل مین سٹریمنگ چې دی یعنی مرجر هغه کله کېږي, نو هغه ظاهر دی چې دا ټول کارونه څوک کولی نه شي, هغه پورې د هغه وخت نشي مقرر دی, او بیا هغه سره دا د الیکشن کیسه چې دا چې هغه خپل صوبائی نمائندے به کله کوي هغه به هم د هغه ټایمنګ سره برابر وي. نو ما په خیال دی کوم چیزونه باندې چې فوری کار پکار او هغه روان دی, او چې کوم کار کې وخت پکار دی لګ, او ریهبلیټیشن کار هم را روان دی, او چې هر ځای کې امن او امان وشي نو بیا هغه فیصله به هم وشي.
سرتاجی صاحب, د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په حق لباندې شهاب الدین خان هم دغه خبرې وکړلې چې موجوده حکومت مرکزی حکومت دا وخت د سیخکاریږي چې هغه بهانه هم کوي او دغه سیس چې کم دی هغه لګیا دی, هغه شانته کې په تیزی سره په کار نه دی روان چې څنګه د غلطه کې د قبایلی سیمو د خلکو مطالبه ده. بل خبره دار چې د کال 2013 انتخابات هم رانږدې دي, نو دغه لږه موده کې تاسو یقیني چې ګنې دغه اصلاحاتو عمل به شروع کیږي او دغه اصلاحاتو د پاره به تاسو خپل اعلان خامخا کوي؟
دا اصلاحات چې دي ګنه دا دغه سره برجه سره تعلق نشته, دا غي لیگل ریفارم کې دي شي هغه باندې پر ټوټل اتفاق دي, هغه ډېر لوی دغه ریفارم دي چې هغه ټول دغه وشي ایف سی آر ختم شي او نوې قانون شروع شي. او دا ما خبره چې هغه سره دا چې اقتصادي ترقی روان شي هغه ډېر ضروری ده. ایڈمنسٹریټیو کار ولې چې دا صرف مرجر یا دا غي پولیټیکل مین سٹریمنګ تاسو کوي, نو هغه به څنګه ټول کار روان شي سو پر چل تک ایڈمنسٹریټ هغه دا وخت خو پټول فاټه کې سوای د باز مین زه انہوں نے زمونږ ریټ تناډو ایم ٹی سپیسز دی ان گورنڈ سپیسز دی دا سو پر چې موږ ایڈمنسٹریټیو سکیورټی انفراستراکچر بارڈر پر لاړ نشي, نو هغه خالی مرجر آرڈر کولو څه فائدہ نشتا. او زما خیال دی چې دا که وخت باندې وشو نو دا به خیو دی کې صدا سے دا غنښت دا کار مستقل روان دی, او دا شپږ میاشتو کافی کار پدې باندې شوی دی, ولې چې ډېر کمپلیکیټډ کار دی, دا سے آسان کار نه دی, دې کې کافی لوازمات دي چې هغه پوره کیږي, او اویا کار دا کار نو شوی نو یو کار کې شو زیات وخت نه دی. نو په خیال دی چې دا وخت سره سره بعض خلک ظاهر دی چې ډېر زر غواړي, خو ظاهر دی چې داسیم خلک ته چې هغه وی ډېر تادی مکوي, نو زموږ چې کوم لږه دی طریقې کار هغه مناسب دی او بیلنس دی.
سرتاجی صاحب, د ملک تمام سیاسی پارٹیاں نے دی وخت کې د دغه اصلاحاتو په حق کې دی, او دوه پارٹیاں نے داسې دي چې هغه دغه مخالفت کوي. دغه تمام سیاسی پارٹیاں چې کوم د دې په حق کې دی, د دې ټولو یو پلیټ فارم باندې راوستل او د دې ټولو رائے په دغه اخستل, بیا د دې اصلاحاتو د عملی کولو لپاره په شریکه باندې یو نیټه ټاکل یا اعلان کول, یا تاسو چې کوم وای کوشش شوه دی د دغه کوشش تعین کول چې کوم وخت کې به دا پای ته رسیږي, سرته به رسیږي, د دې ټولو دغه سی یو جامع چې کوم دی نو پروګرام تر اوسه پورې ولې د مرکزی حکومت لخوا نه ده شوی, دا هم یو پوښتنه کیږي.
هغه کې زمونږه پارټي موقف خو ظاهر دی چې دا کار شروع کړي او کابینه فیصله وکړي, نو دا اوس خبردار زمونږه چې کومه فیصله دي د کابینه دا غي زیاتره پارټیانو هغه باندې اتفاق راي دي چې دا ټیک دي, نو مطلب دی چې زمونږه چې فیصله کړي دي هغه صحیح دي, هغه باندې عمل روان دي, نو دې کې بس خلک لگا دي کنټروورسي جوړي خپل مصلحت د پاره, نو دې کې کوم ټک څو وخت ضرورت پېښ شو مشوره به وکړو چې دا قانوني سيزونه پارلیمنت ته ځي, نو هلته کې ټولو پارټیانو ته موقع ملاويږي چې په دې باندې خبرې وکړي, او موږ په دې یو تیر شوي کال کې ډېر زیات په دې باندې بحث او بحثې کړي دي په پارلیمنت کې, سینټ کې او په اسمبلی کې, نو موږ ته دا چې کوم ټولو خلکو کنسنسس دی هغه ډېر ضروري دی, او خدای شکر دی چې هغه موږ ته دا وخت حاصل دی.
سرتاجی صاحب, اخیری پوښتنه, د قبایلی سیمو خلک غواړي بچا هغه پاغي باندې خبر شي, داسې به کوم ورځ راځي چې پاغه ورځ باندې به د ایف سی آر قانون اخیری ورځ وي, او د هغې وروسته به یو داسې نظام وي چې دغه قبایلی سیمو خلک هغه هم د ملک د عین لاندې د نورو سمو سیمو په سیر دغلته کې خپل ژوند شروع کړي؟
د ایف سی آر ختم دوه به عام خلک په دې کال کې دننه یعنی دسمبر نه مخکې مخکې ان شاء الله اعلان به وشي, عمل به وشي, او بیا تاسو نه کار کړي او 10 ایئر پروگرام هم کمپلیټ شي د ډیولپمنٹ لپاره, او د ما په خیال دي چې کوم سکیورټی مین سټریمینګ دی هغه باندې هم کافی کار روان دی. او صرف د مرزر کې څه پاتې شي نو هغه چې کال چې شروع شي الیکشن وخت راشي نو وخت وګور.
ډیر مننه سردای صاحب تاسو مننه. د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای. پاکستان په بلوچستان صوبه کې د تشدد په دریو مختلفو پیښو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د ډیورې خبریال حمید سمسور په نور تفصیل زموږ همکار مجاهد جواب ته ویلې دي.
بالکل دا درې بمی چاودنې چې د بلوچستان په ارنایي بولان مچ او دا ډول په مسیر آباد کې رامنځته شوي دي. لومړۍ پیښه چې هغه نن سهار وختي د ارنایي په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې د ضلع د ارنایي د ضلع د عوامي نېشنل پارټۍ مشر شو عبدالرازق او د ده ورور دوی دلته پشین ته را روان وو چې د عوامي نېشنل پارټۍ د مشر اسپانیا رودي خان په جلسه کې ګډون کوي. نو د ده په ګاډۍ باندې شو هغه چاودنه وسوله چې له سوا به دی او د ده ورور چې د هغه ځای پر ځای باندې ووژل شو. دویمه چاودنه چې دا هغه د دلته د بلوچستان د بولان د مچ په سیمه کې وسوله چې کله د اکبر بوکتی ایکسپریس ورګاډا له کوټې څخه لاور ته روانه ولا نو د سړک د پر پټلۍ باندې نا څرګند وسوال چې هغه به مچ د چاودیدونکو مواد دي شو چې دغه د ریموت کنټرول چاودنه وسوله او دغه د ګاډي چې کوم ده دا یې نامه ده بس دا هغه نقصان کړه او هغه چې زیان ورسول شپږ کسان چې هغه په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي. دریمه پیښه چې دا هغه د ارتا په نصیر آباد کې وسوله چې د سړک لغاړي چې دی یو بمی شخکړی وو چې هغه چاودنه وسوله هغه ځخه چې د غوی او ګاډي روانه والا ریډي روانه والا په هغه چاودنه چې په هغه کې چې یو کس وو چې یو بل کس دی هغه ټپیان شوی دی ټپي شوی دی. تر اوسه مهاله پورې د دوی په پیښو مسولیت دی هغه چا په سر نه دی اخیستی خو البته پولیس دا ویي چې موږ په لټون شروع کړی دي اوس به یو نتیجې ته ورسوو.
ډیره زیاته مننه حمید سمسور کور مودان.
مهرباني تشکر.
نن په بلوچستان کې د دریو ورځو د بندیز وروسته په ځینی برخو کې ورسپانی په بازارونو کې لیدل شوې دي. په دغه بندیز موږ همکارا وګما جلوان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
نن د پاکستان په ناقلاره صوبه بلوچستان کې مطبوعاتو ته د یاغي ډلو د دړکو وروسته د کوټي خار په ځینو سیمو کې ورسپانی ویشل شوی خو بیا هغه سیمې چته چې بلوچستان میشتي هغلته د اخبارونو خرص او ویش نه دی لیدل شوی. حکومت وایي چې دوی د خبري ادارو د ورسپانو د چاپولو او د تقسیمولو کارکونکو سره خبري اترې کړې او دوی ته د تحفظ باور ورکړی دی. د خبري ادارو او کارکونکو پر ضد د تشدد یو شمیر پیښې هم رامنځته شوې دي. د پولیسو تر مخه د تربت په کیچ سیمه کې یو ځایي خبري ادارې په دفتر باندې لاسي بمونه غورځول شوي چې پکې 15 کسان ژوبل شوي دي. د دغې پیښې پړه بلوس یاغي ډلې پی ایل ایف په غاړه اخیستې دي. بیا د پولیسو په وینا د آواران په علاقه کې یو بله پیښه هم رامنځته شوې او وسلوالو د ورسپانو وړونکي یو ګاډي باندې ډزې کړې دي او ورسپانې یې سوځولې دي. په بلوچستان کې هغه ځایونه چېرته چې خبري ادارو لپاره وزه کړکېچنه ده هغه کې مکران، تربت، ګوادر، قلات، کیچ، مستونګ او خاران شامل دي. د هغه سیمې دي چېرته چې بلوس یاغي ډلې په صوبه کې د نور واک اختیار او خپلواکۍ لپاره د حکومت پر ضد جګړه کوي. چارواکي وایي خبري ادارو ته د بیلتون خوښونه دړکې ورکړل شوي دي او هغوی په دې خبره په هدف کېږي چې د بیلتون خوخو خبرونه نه خبروي. ځای خبري اعلان وایي د تیرو دریو ورځو راهیسې بلوچستان صوبه کې رسپانی نه دی ویشل شوی او نه هاکران یا رسپانی خرڅونکي تیار دي چې رسپانو ته کینی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به
ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاسته حق سرازي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه زمونږ خبرونه ته وګورئ. په ټی وی سکرینز باندې زمونږ دغه پروګرام کتلې هم شي. موږ سره ملګری اوسئ. د دیوه ستوري په نامه اونیز پروګرام چې دی هغه هغې کې د پښتو ژبې سره تعلق لرونکي وتلي هنرمندان په که هغه سندرغاړي وي که هنرمندان وي کارکوونکي وي د هغوی سره ستاسو پېژنګلو کوي. زموږ همکار وکیل خان نن دوی په پروګرام کې د غزل عنایت سره چې سندرغاړي ده ډېر خوږ آواز لري او د افغانستان سره د دوی تعلق دی، نو هغوی سره د دوی د هنر او بیا د فن په حق له خبرې اترې کړې دي. تاسو ته دغه پروګرام وړاندې کوو.
قدرمن لیدونکو ستړی مشه، زه وکیل خان یم او دا د ډیوا د ټولنیزو رسانو خپرونه پروګرام د ډیوا ستوري خپرونه ده. نن په پروګرام کې را سره د کینیډا نه غزل عنایت بیبي ملګری ده. غزل عنایت یو وتلې مشهوره افغان هنرمند ده او دا وخت موږ سره د سکای په لیکه باندې ملګری شوی ده. غزل عنایت بیبي په خیر راغله.
ډیره مننه. زه هم خپل د مینې ډک سلامونه خپل ګرانو ملګرو او عزتمندو مینوالو ته استاسو د پروګرام قدرمنو لیدونکو ته دالې کوم او هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ.
مننه مننه تاسو د وخت را کولو. شروع بکو تاسو نه یو شمیر پښتنه لرم او شروع د هغه زینه کوم. نن سبا تاسو یو سندره د هر چا په خولې باندې ده، مکه مهمانه ته پوسونه نه کوم یاري نه په یاري ز پويګما په دې راته لګوي غواړو چې دغه راته لګ زمزمه به هم کوي. خو ول د سندره وای چې د ام ریکارډ چرته کړه دغه سوچ دغه فکر هم څنګه راځي دغه سندره ام ریکارډ کوله
ان شاء الله. ولینا دا سندره لومړی ځل زه د پښتو ډیره مشهور سندرغاره د شکیلا جان ناز نه مې اوریدلې او ډیر مې خوښ شو. دومره مې خوښ شو چې ما تصمیم واخیستل چې سو هم یو ځل دا سندره به اجرا کوم. نو په کابل کې په یو تلویزیون کې چې د اختر ځانګړي خبرونه وو هلته مې دعوت شوم او دا سندره هلته اجرا کړ چې خوشبختانه مینوالو ته مې ډیر خوښ شو. او زه ان شاء الله وعده کوم چې نور هم بدیر پزلاپوري او دیر خپل پښتو سندره به خپل پښتون مینوالو ته ان شاء الله به آماده کوم او دوی ته غوړم چې انتظار واسي.
ای صحیح او دغه سندره ډیرو خلکو کتلی را استاد مینوال د دیوا او ریدونکو ولیدونکو به هم غواړي چې یو ځل بیا تاسو له خپل زمزمه ووري کو. مننه بوې کدهغه متلګه زمزمه کړه مکه به مان ته پوسونه
ولینا. مکوی مان تپو سنا نکم یاری نپ یارے پوئی گمینا مکلی تپو سنا مکوی مان تپو سنا نکم یاری نپ یارے پوئی گمینا مکلی تپو سنا کترشتیا پما مینی کترشتیا پما مینی کترشتیا پما مینی مالا هم ستاد غمان رازی خوبونا مکلی تپو سنا سرگی می دیر ولی دلی
مله ته بوزنه وی کتر اختیا په ما مینه مال هم ستا دغه من راضی خوبونه خو غزل نه دې بنن سبا په کم پروجیکټ باندې کار کوي نویم سره روان دي استاذ مینوال به هم دغه غوښتنه کې دغه پښتنه به کوي چې د غزل نهایت به بیسنه را روان دي مارکیټ ته.
بلې خوشبختانه یو سو پښتو او دری یا فارسی سندریشته چې زه په جوړې دوی بوختیم او زما همیشه دا هڅه دی چې دا سندره د هر لحاظ نه ک میوزیک ارنجمنت دی ک شعر دی یا کمپوز دی زما همیشه دا کوشش دی چې دا کوم کمی سره مخامخ نشي او د مسلکی په توګه د موسیقۍ مینوالو ته وړاندې شي. نو زما یو نوی سندره ده ان شاء الله د همیشه پونم او په پښتو کې آی ثینک اټس تل د تل پونم چې ان شاء الله مارکیټ ته راځي او دا ځل دا هم بیا په فارسی کې وی لیکن زه د خپل پښتون
مینوالو لپاره
لیک انتظار باسي ان شاء الله زما پښتو سندري به هم ژر راشي. زه هڅه کوم او ډیر کوشش کوم چې ډیر یو خپل او پزلا پوری سندري خپل پښتو ژبه مینوالو ته وړاندې کوم. او بل پروجیکټ ان شاء الله بزما فرست اډیو کلیپ وی چې دا هم ان شاء الله به ژر ریلیز شي او پدې کې هم یو سو پښتو سندره زه پام کې نیولې یم او هیله لرم چې مینوالو ته مې ډیر خوښ شي.
صحیح استاذ مینوال د ډیولې دونکو او ریدونکو په ټي ویانو او ګوري وینم په ریډیو غانو باندې اوري خو د ډیرو په ذهن کې به دا پښتنه راځي چې غزل عنایت چرته پیدا شوه سورونه خويندې لري په غربي نړۍ کې کسه هم دغه ذاتی پښتني ګڼل کیږي چرته ژوند کوي د خپل ژوند پاړه وته لګوایې.
ډیره مننه څنګه چې تاسو پوهیږي زه افغانیم د افغانستان نه یم او فرق نه کوي د کوم ځای ځکه چې ټول افغانان یو دي که تاجک دي که پښتون دي که هزاره دي یا ازبک دي یا نورې ټول یو افغان نوميږي او نو بیا هم که تاسو غواړئ چې په ځانګړي توګه پوه شئ چې زه د کوم ځای یم زما پلار د لغمان ولایت څخه دي مور مې د کندهار دي زه په کابل کې زیږیدلې یم او اوس هم خپل کورنۍ سره چې زما پلار دي مور دی ورورونه دی او خورونه دی ماشاءالله دوی سره زه په کانادا کې اوسېږم په تورنټو ښار کې.
صحیح د کله راه سي سندرې وای سندرو ویلو سور مودمو شو چې میوزیک د آرټ په دې فن کې تاسو په دې کې تاسو خپل د میوزیک په دنیا ته کوم قدمې خو درې.
زه په 2003 کال کې سندرو کې پیل کړ لیکن په پټه توګه او ټول خلک زما आवाज اوریدل او دا په هغه وخت کې ډیره کنټروورشل ایشو و ځکه چې ټول خلک وختل چې پوښي چې زه څوک یم چیرته اوسېږم اول خپل مخ نه خایم او زه نشم کولای چې خپل ځان ظاهر کړم یا خپل مخ وخایم ځکه چې زما پلار او کورنۍ دوی پوه نه وو چې زه موسیقي ته شوق لرم او علاقه لرم او زه وخت سندرغاله شوم یم او خلک ما غوښت نیسي نو دا ډیره وخت ستونزه و مال لپاره. نو د دې مشکلات د حل لپاره زه خپل مور سره مې لومړی ځل خبرې وکړ او مور ته مې ویل چې زه موسیقي ته ډیر شوق لرم علاقه لرم او دغه سندرغاره چې تاسو اوري او غزال نوميږي دغه په څوک نه بلکې تاسو خپل لور دی یعنی زه یم.
ها غوی به اوریدلې خو دا پته وته نه چې زه مخ په لور
دی. بله بله دی اوریدلې لیکن نه پوهید او بیا کله چې زه خپل کورنۍ سره کانادا ته راغلو بیا پلار جان سره مې خبرې وکړ او نور کورنۍ سره مې خبرې وکړ او بل اخر په ډیر مشکلات سره په ډیر ستونزو سره خپل اجازه واخیستل خوشبختانه او په کال 2018 کې زما لومړی افیشل ویډیو مارکیټ ته راغلل او ټول خلک پوه شو چې غزال سوق دی. نو اوس خوشبختانه زه د خپل کورنۍ او خپل مینوالو او خپل هیوادوالو خپل ملګرو سپورت لرم او ډیر خوښیم او هیله لرم چې همداسې دامه ولري.
لومړی سندرم په کومه ژبه کې وو په څومره ژبو کې تاسو سندرې وایي؟
زه تر اوسه پورې په پښتو کې په دری کې یا فارسی کې او په هندي او اردو کې هم سندرې ویلې دي لیکن هغه هندي یا اردو سندرې چې د ما خپل سندرې نه وو کاور سانګز وو. بله او زه فکر کوم فرق نه کوي موسیقي ژبه نه لري په هر ژبه کې چې تاسو سندره وایي باید د احساس سره ملوي باید د زړه نه وایي ځکه چې موسیقي ژبه نه پیژني رنگ نه پیژني مذهب نه پیژني لیکن د یو سندرغاری په حیثیت زموږ ایمانی او وجدانی وظیفه ده چې خپل اصیل موسیقي ته پرمختګ ورکړو. او زما همدا همیشه هڅه دي چې کوم ژبه چې زموږ مروج ژبه ده، یعنی فارسی، پښتو او نور ژبه، په دې کې سندرې وایم او د خپل د موسیقي د خواله لپاره هڅه وکم.
صحیح، ستاسو هغه سندره چې وی پیغلو راځي چې سرزونه پختو سندره تاسو خپل ویډیو ولا هم جوړه کړل دي دې کې بوریدون کې لیدون کې تاسو دا هم غواړي چې هغه وت لګه زمزمہ کې وای نور خبرې هم کو نور پختنه هم لرو نو مننه بوې کده سندره لګه تاسو زمزمہ کې
ولې ندیر دومره یاد مې نشته خو لګ تاسو تر زمزمہ کوم پیغلو رازی چې سار زنا مازی کرے دی دگو در غاری لزنا مستی کرے دی پیغلو رازی چھ سارا سنا مستی کرے دی دگو در غاری لزنا مستی کرے دی.
ډیر ښه، او دا یو زنانه هنرمند په هیڅ تاسو خپل ستونزې روان دي که په شروع کې مو ویل چې د مور پلار د اجازه بیا د هغه اعتماد ترلاسه کولو سندره وای د دوستانو په مرسته باندې، خو د یو زنانه هنرمند په هیڅ، د یو جینۍ په هیڅ او پښتنې په هیڅ باندې په دې فن کې په دې هنر کې کم مشکلات کم ستونزې چې تاسو ته مخې ته راغلي وي هغه ته تاسو څنګه ځواب ویل نو غواړو به دغه زموږ اوریدونکو لیدونکو سره شریک کړئ.
بلې ستونزې شته، ستونزې وو او ستونزې به وي، او زه فکر کوم تر ټولو نه ډېر غټ ستونزې چې اوس مونږ لرو امنیتي ستونزې شته په ځانګړې توګه ښځو لپاره. او څنګه چې زه تاسو ته مخکې وویل چې ما لپاره ډېر غټ ستونزه زما اجازه واخیستل وو د خپل کورنۍ څخه، چې خوشبختانه زه کامیاب شوم او اوس د خپل د کورنیو سپورت در سره لرم. لیکن اوس هم شزو په افغانستان کې زموږ په هیواد کې ډېر ستونزې لري، امنیتي ستونزې، او زه فکر کوم افغان شزو تر ټولو نه زیات د هنر له لارې نه د تاوتریخوالي پر ضد خپل غږ پورته کړی ده، او دا زه فکر کوم یو مبارزه ده او زه ان شاء الله هم دې مبارزې ته ادامه ورکوم. او بل ستونزه چې زه فکر کوم ټول هنرمندان ورسره مخامخ دي، د هنر هویت زموږ په ټولنه کې دي. متاسفانه تر اوسه پورې هم زموږ په ټولنه کې هنر خپل اصلي یا حقيقي ارزښت یا ځای نه لري. لیکن لدينا هم ډېر بعد ستونزې شته زموږ په ټولنه کې چې زه فکر کوم دغه ستونزې ته د پاملرنې اړتیا شته. نو مونږ به دعا کوو چې ان شاء الله سوله راشي او امنیت راشي، دې ستونزې له منځه ځي، او مونږ کولای شو چې د خدمت له لارې نه، د هنر له لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړو.
صحیح، استاد هم څوک دی، د میوزیک استاد دغه وای خپل مینوالو ته چې زده کړم د چانه کړی دی باقاعده د میوزیک.
زه موسیقي په 2003 کال کې د استاد نذیر خارا چې زمونږ ډیر یو تکړه او بایستعداد سندرغاړه ده، دې سره مې موسیقي شروع کړ یا پیل کړ. لیکن متاسفانه هیڅ کله وخت نشو چې زه موسیقي په مسلکي توګه له هغوی نه زده کړم، او متاسفانه تر اوسه پورې زه کوم استاد نه لرم په موسیقي کې. د موسیقي په ژبه کې مونږ ته اماتور وایي، زه اماتور یم، او راتلونکي ان شاء الله زه کوشش کوم چې زما هنري کارونه نور هم مسلکي وشي، لیکن متاسفانه تر اوسه پورې کوم استاد نه لرم.
استاد نه لره په لومړی سندره تیار ده کوم سندره چې تاسو لومړی ویلې و په کال 2011 کې یا باقاعده توګه باندې هغه تیار ده غواړو به چې غیره ته لنډه غونډه زمزمه وکې مننه بوي
ولې نه ولې نه زما لومړی سندره چې زه فکر کوم زما شناخت یا هویت هغه سندره سره وشو په کال 2013 کې وو او د دلې به قرار کوم دا یو دویت سندره وو چې زه استاد خارا سره مې وی ویل او ان شاء الله زه زمزمه کوم
مننه بوي
گفتم دل بی قرار دارم چی کنم یک یار در این دیار دارم چی کنم تو ناله نکو که کار آسان نبود دل را بدهی بیار آسان نبود کای ناله کنم دردی تو بیمارم کرد رسوا و ردی با پیش اغیارم کرد گپ کم کو که بابم خبردار شوه از عاشقی دخترش دل افگار شوه جانم چقدر بانه تراشی داری بابا نوهی لدل خراشی داری
بات کو درین راځي کو تاسو کوم انداز باندې ویل نو ډیر خوند دی او زه فکر کوم چې ټول به ته پوره خوند غستې زموږ استاد مینوالو او د ډیو لیدونکو اوریدونکو به ته هم ډیر خوند غست او تاسو وای چې دا هغه سندره ده په کومه باندې چې غزل عنایت خلکو پیژندل چې غزل عنایت هم یو هنرمند ده یو آرټیست ده
بله
ها او بخپل موسیقي د چا اور کنه کوم سندره تم زلو شین بخپل ځان ته زمزمه کې میوزیک د چا اور اس موسیقي आवाज غږ د چا اور
زه والا ټول ته غوږ نیسم او کریستیا وایم زه په ډیفرنٹ لانګویجز یا په مختلف ژبو کې سندره اورم او زه همیشه کوشش کوم یا هڅه کوم چې زما سندره چې دی یا زما میوزیک چې دی له نورو سره توپیر ولري یا فرق ولري لیکن په ځانګړي توګه زه استاد نجیب نوابی ته ډیر غوږ نیسم یعنی دیر مخواخیگی استاد فرهاد دریا خدای بخله مرحوم احمد ظاهر او نغمه جان او استاد منگل مهدی حسن صاحب استاد خیال محمد رحیم شاه استاد شاولی میمون قمرگل لتاجی شریا گوشال نازیا اقبال او ستاره یونس نور هم دی خو اوس یاد منه دی
او کوم نمونه چې تاسو واغس هغه ټول ډیر ویل وی نمونه دي کوم تاسو اوري او دغه وجره فکر کوم چې غزل عنایت هم په میوزیک کې د نور لوی مقام مونته دي چې ویل وی هنرمندان اوري او اغي ګوري خو زه په دې ځکه دا پښتنه خامخا کوم تاسو نه غزل عنایت بيبي او هغه دا چې غزل عنایت د میوزیک د فن د هنر په میدان کې یو لوی نوم دینن په افغانستان پاکستان په ګرد نړۍ کې افغانان پیژني خلک پیژني د دې نن ورځې غزل عنایت په شا باندې هغه کم عناصر دي کم کسان دي چې غزل عنایت یو دومره کامیاب غزل عنایت جوړ کړي
ډیره مننه تاسو کامیاب وای زه فکر نه کوم چې زه دومره کامیاب یم خو ډیره مننه زه فکر کوم سمره کامیابی چې زه لرم تر اوسه پورې هغه فکر کوم زما مور چې دې تشویق کوي او زما مور سپورټ دی او بیا زما د مینوالو او د ملګرو مینا او سپورټ دي او بیا په اخر کې زما به انتها شوق او علاقه موسیقي ده زه فکر کوم
صحیح په کینیډا کې نن ژوند کوي په کینیډا کې د خپل ورونو خويند سره مور پلار ستا سو وای افغانستان تم چکر لګي پروګرامونو لزیل تکي
ولینا کوم ځای کې افغانان اوسېږي او کوم ملک کې چې افغانان اوسېږي مونږ کانسرت لپاره یا شوز لپاره هلته بزو او شوز کوو او زه باید دا وایم چې زه ډیر بختور یم چې تر اوسه پورې زه د خپل هیوادوالو د مینوالو د ملګرو او د خپل کورنۍ او سپورټ لرم او دا همیشه زما ارزو دی یا زما هیله ده چې خپل مینوالو لنزدیک نه وګورم ملاقات سره وکړم. سو آی ریلی انجوای ګوینګ ټو کنسرتس اند ډوینګ شوز فور دیم.
صحیح صحیح. ستاسو هغه سندره بچه د خان فکر کوم غواړو چې هغه د نو وروډي خپل ویډیو سره هم تاسو جوړ کړی دا او په دې کې د ازب غواړم چې دغه لفظونه هم زمونږ اوریدونکو ته بیا وایي چې د کوم تاسو لفظونه پکې ویلي کوم شاعری ده دا پکې تاسو سو وایي خو اول بده زمزمه اوریدل غواړم.
اولینا بازا کی شدم از غم هجر تو پریشان، ای بچه دیقان از خانه بیرون آیی در این فصل بهاران، ای بچه دیقان از خانه بیرون آیی در این فصل بهاران، ای بچه دیقان بنگر که چه سان نسترانو سون بلو ریحان در دشت و بیابان، بنگر که چه سان نسترانو سون بلو ریحان در دشت و بیابان، افگنده بسر چادری زیبای بدخشان، ای بچه دیقان بازا که شدم از غمی هجر تو پریشان، ای بچه دیقان
بازا که شدم از غمی هجر تو پریشان، ای بچه دیقان از خانه بیرون آیی در این فصل بهار،
ډیر ډیر خو ډیر خوند وکړو. خو دا راته وایي چې کوم تاسو کوم لفظونه په دې کې تاسو وایي د دې پښتو کې لږه ترجمه راته وکړئ، دا تاسو څه وایي؟
دا به ډیر مشکل وي. ما
زه دومره پوه شم چې زیبای بدخشان د بدخشان
بدخشان یو ولایت دی په افغانستان کې، نورتن پارت اف افغانستان. دهقان پوهیږي چې څه
ده؟ دهقان دهقان د زمیدار زوی.
زمیدار
زوی دا سندر زمیدار زوی لپاره ډیر خوشبخت ته خدای زمیدار زوی سه غزل عنایت بیبی چې تاسو په سندرو کې ستایې. صحیح. تاسو په هندي کې هم سندرې، هندي چې بکه هم وایې، اردو کې هم وایې، په پښتو کې هم وایې، په دری کې هم وایې، په کومه چې بکه تاسو اساني سندرې وایل کومه دل زیات خوندر کوي دغه؟ بس زما په اخیره پښتنه هم تاسو نه دغه وی
که رښتیا وایم په پښتو او دری کې ډېر خوند کوي، ځکه چې زه تسلط لرم او پوهیږم ډېر. او زه اوس تاسو ته یو پښتو سندره زمزمه کوم چې لیوانې ګرځم غم ته هجران دی. دا ډېر مې خوښیږي او انشاءالله زه کوښښ کوم چې دا سندره بیا زه به اجرا کړم. لایک وات آی دید ویت مکاوی مانا تپوسنا، آی وانت ټو ډو د سیم ویت دیس سانګ.
گریبان ملون پوخ کول دی رغاما، پلو یلار کی ناستیم دی یار پتاما، گریبان ملون پوخ کول دی رغاما، پلو یلار کی ناستیم دی یار پتاما، کلا براشی یارا دام ارمان دی، ملامت نیم خلکو یار پما گران دی، ملامت نیم خلکو یار پما گران دی، چیلی ونی گر زما، چیلی ونی گر زما، غم دی هجران دی، ملامت نیم خلکو یار پما گران دی، ملامت نیم خلکو یار پما گران دی.
ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه. تلو تلو کې غواړم با د یو تعلیم یافته هنرمند په حیث، د یو تکړه پښتني په حیث، د یو تکړه افغاني په حیث، هغه جینکو ته، هغه جونو ته بس پیغام ورکوي کم کو د پاکستان کې دی که په افغانستان په پښتنه سیمه کې دی یا په ټولو افغانانو ته، بس پیغام ورکوي جنو ته په خاصه توګه؟
زما پیغام په ځانګړې توګه جنو لپاره دا بوي چې همیشه هڅه وکړي چې علم زده کړي او خپل تحصیلات ادامه ورکړي، ځکه چې مونږ د علم پرانا هر ستونزې له منځه تللی شو. نو کمونج علم ولرو د علم پرانا هر ستونزې به لمنځه ځي. نو دا وزما پیام وی هغوی ته، او همیشه مبارزه وکړي، خپل ځان همیشه لسره یو څخه کم مګنې. دا وزما پیغام وی هغوی ته. او زه د خپلو مینوالو نه ستاسو د پروګرام له لارې نه مننه کوم، د هغوی د مینې نه، د هغوی د سپورت نه. او زه هیله لرم چې ستاسو مینه او ستاسو سپورت ما لپاره هم داسې ادامه ولري.
ډیره مننه غزل عنایت بیبي، یو جهان مننه د ډیوی سره د خبرو کولو، یو جهان مننه.
ډیره مننه، زه هم ستاسو نه ډیره مننه کوم چې ماته وخت راکړل چې ستاسو په ښکلي خبرونه کې خبرې وکړم ستاسو سره.
مننه. قدرمنو لیدونکو، دا وا غزل عنایت بیبي د افغانستان سره تعلق لرونکي وتلې افغان هنرمند په کینیډا کې ژوند کوي. تاسو دایي خبرې اترې وره دي. راتلونکو نه به د ډیو ستوري په دې خبرونه کې د یو بل ستوري سره تاسو په وړاندې راځو. زه وکیل خان اخلم اجازه. د لوی الله پامان.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې سعی کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
قدرمن اردوونکو، د ډیوه رادیو دا یو ساده خبری خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. تاسو د غزل عنایت سره زموږ د همکار وکیل خان خبرې ترې واورېدې. او غزل عنایت د خپلې مرکې په آخر کې وایي چې د علم په رڼا به هر ستونزه له منځه ځي. نو دغه دغې یو پیغام خپلو اورېدونکو او کتونکو لپاره د ډیوه رادیو د دې یو ساده خبری خپرونې په وړاندې کولو کې تکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر وو عمران جتون، او انجینران وو جان او نشوان. دغې مننه کوو. تاسو د ډیوه رادیو د معمول خپرونو ته غوږ وڅئ، او د دې یو ساده خبری خپرونې څخه زه ستاسو نه اخلم اجازه. یالا پمخ.